مشال رادیو دا اوریدونکو زه نجیب عامر د 2 بجو په خبرونه کې تاسو کوربایم تر 3 بجو په خبرونه کې د خبرونه لرو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه به احمد الله درته وړاندې کوي او په نور خبرونه کې را سره ریپورتونه دی او په دوه منی مای کې درته د مشال ترنه لاندې بس په تکراری توګه وړاندې کوو د هر څه دا اوریدو لپاره د مشال سره اوسئ په سر کې خبرونه د احمد الله وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پنجاب پولیسو مشر ویلی چې لاله قانون ډلې تحریک لبیک سره د اخوډه بروستو په نختو کې څلور پولیس وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې په یو شمیر بریدونو کې دوو امنیتي سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او ایران وایي د نومبر میاشت نه د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په اړه خبرو ته راځي شوي. د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان نن په لاهور کې رسنیو ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخو ډب په وروستیو نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او 233 جوبل شوي. بلخو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د پنجاب حکومت په خواستې تر هغې وروسته د دوو میاشتو لپاره رینجر ځواکونه په هغه صوبه کې تعینات کړي دي چې اسلام آباد ته د تحریک لبیک د لانګ مارچ پر مهال په سادوکی سیمه کې له پولیسو سره نښتي شوي دي. په عین حال کې د پاکستان وفاقي کابینې هم پریکړه کړې ده چې د تحریک لبیک پاکستان سره به د ایوي وسلوالې ډلې په شان سلوک کوي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
دے ریاست دے صبر ہاں چا انتہاوی پدا وجہ دے کابینے پا اجلاس چا دا پسختی سارا فیصلہ وشولا چا دا سے یوں ہاں کاس یا اقدام چا غا دے ریاست معاملات چلنج کوی اگی سرو پسختی سارا پیش کیجی.
تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر له 22 نه له لاهور د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی دی او غوښتنې لري چې د دوی نیول شوی مشر صاد رضوی را خلاص کړل شي او له پاکستانه د فرانسوي سفیر وشړل شي. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمیر بریدونو کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو بل جوبل دی. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې پرون د تخیلو په دیګان سیمه کې د امنیتی سرتیرو گاډو باندې په ځمکه کې د خخ کړل شوي بم چاودنه وشوا چې پکې یو امنیتی سرتیری ووژل شو. بلخوا د رزمک په ګړیوم کې هم په ورته برید کې د یو امنیتی سرتیری ووژل شو او دریم امنیتی سرتیری په میرعلي کې د سړک غاړې بمی برید کې جوبل شوی دی. په عین حال کې د میرعلي پولیس تانه چارواکي وایي چې په میرعلي او کم سروبي کې درې ځایي اوسیدونکي پرون په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیسو چارواکي حقیق حسین مشال ویډیو ته وویل دغه درې کسان په میرعلي، ایدک او کم سروبي سیمو کې په درېو مختلفو حملو کې وژل شوي دي او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي د درې واڼو پیښو مقدمې درج کړي او پلټنې روانې دي خو تر اوسه د دغو حملو ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلي چې نړیواله ټولنه دې له افغانستان سره پر روانو حالاتو کې مالی مرستې وکړي. شاه محمود قریشي پرون په تهران کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې د شیعهګانو په جماعتونو په وروستیو بریدونو اندېښنه وښودله او وی ویل چې په افغانستان کې فعالیت لرونکي وسلوالې ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ دی او باید چې طالبان یې مخه ونیسي. په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله حکومت، سیمه ییز امن، اقتصادي حالاتو او کډوالو په ستونزو خبرې وشوې. په غونډه کې د پاکستان سربیره د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بارنو چارو وزیرانو ګډون لرلو. د چین او روس بارنو چارو وزیرانو په آنلاین بڼه په غونډه کې ګډون وکړ خو طالبانو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 9 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,414 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر پر 28 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس له 900 زیاتې پیښې ثبت شوي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 2,01,000 نه اوړېدلی دی خو په هغه هیواد کې 2,19,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. او د ایران د اټومي چارو لوړپوړي مرکچي ویلي هیواد د نومبر میاشتنا د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا راجوندي کولو په اړه خبرو ته رضا شوي. علي باقری دا خبره پروند د بلجیم په برسلز ښار کې د اروپایي اتحادیې له مشر سره تر ملاقات وروسته په ټویټر پاڼه وکړه. نوموړي ویل چې د نومبر تر اخیره په مذاکراتو کولو موافق شوي، خو کارنیټا به راتلونکي اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو ویاند ویل چې واشنگتن له تهران سره د بلواسطه خبرو اترو لپاره ویانا ته د بیا تک ته تیار دی. د ویان په خبره دوی په دې باور دي چې اوس هم ممکنه ده چې د موافقې پوره شرطونو باندې بیا عمل په حق لا زر مفاهمت ته رسیدې شي. د موافقې نورو ګډونوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپایي ټولنه او د نړۍ طاقتور هیوادونه په دې هڅه کې دي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې اترې بیا بحال کړي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
تاسو د احمد الله نه خبرونه اوریدل. اوریدونکو کره سره پاتې شوې، نو په دې خبرونه کې درته مهم رپورټونه لرو او یو په بل پسې به دغه رپورټونه واورئ. د سر رپورټ مو له پاکستانه دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په پنجاب کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره تر دوو میاشتو پورې د رینجر ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. شیخ رشید احمد خبریالانو ته پرون دا هم وویل چې دا ګام د تحریک لبیک پاکستان د احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. تحریک لبیک پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د فرانسې سره د اړیکې وشکوي او د فرانسې سفیر دې وشړي، ځکه چې په یوه فرانسوي ورځپاڼه کې په تیرو کلونو کې د اسلام د پیغمبر خاکې خپرې شوې وي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید بیا وایي دا کار نشي کولای ځکه چې ورسره به له اروپایي ټولنې سره د پاکستان اړیکې خراب شي. نور حال له اسلام آباد گوهر مسجد په دې رپورټ کې راکوي.
د بے قانونه شوی تنظیم احتجاجی درنه او د لانګ مارچ په وجه باندې د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په صوبه شه د رینجرز د لګاول فیصله کړی دو. دا خبره د اکتوبر په 20 تاریخ د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په اسلام آباد شه په یو خبری پریس کانفرنس شه وکړلا. د وویلل چې دا فیصله د آئین د آرټیکل یوسل او وبوند 44 په تحت باندې د پنجاب حکومت په درخواست باندې کړی دو. او صوبایي حکومت چې چیرته غوړي ادوی میشته د پورا رینجر استعمالولای شي. د وویلل چې د پنجاب حکومت ته د انستداد دهشتګردي اکټ پنجم شک د استعمال اختیار هم ورکړی شوی دی چې د هغې په بنیاد باندې پنجاب حکومت د دهشتګردۍ خلاف د رینجرز او د اف سی استعمال کولای شي. شیخ رشید تحریک لبیک ته یو ور بیا سوول وکړلی چې دی دا د فرانس د مطالبې نه واپس شي کنی دی ته او ډېر زیات مشکلات جوړ شي. د وویلل
سادو کی میں انہوں نے کلاشن کوفو سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نرتی تھی.
دے پنجاب پا علاقہ سادو کی شے تحریک لبیک کارکنوں نے دے ٹپک سارا پا پولیس بندے حملہ وکڑلا. پاگاک شے درے کسان مڑا اوشپیتلا سی زخمی کڑل. پدا زخمی کسان شے دے ووتے کسانے حالات دیر خاروب دی. پولیس پا تش لسوی خالی ویر سارا ڈینڈے وے. دے فرانس سفرت خانا میجا نشی بند کا ولائی. زا پدا ٹی وی چینل بندے توستا لائف دا خبرہ کوا چی دے فرانس سفیر دولتا شتا دای حانا نو دای دے بیا ویلے دے فرانس دے سفیر د شړل مطالبه کوي. ای ٹی ایل پی د می سره دا لاوچ کړای وو چې چرنګي میجا د مورید کې د مذاکرات نارچګیږي د دې ورو ډی نه خلاصوي. خدای د خپل لاوچ پیرا نکړلی. د دغه موجوده صورتحال په واجه باندې په دای باندې بین الاقوامي یعنی د ټوله د نیو د طرف نه په باندې په لګې دای شي او د دې وو په بین الاقوامي ستا باندې د شتګر تنظیم جوړ شي. کپدا سره لول باندې په دای باندې کسي نه جوړ شي هغه کیسه حل کولو بیا د میش پلو شہنوی.
وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں.
بل طرف د اطلاعات وزیر فواد چودھری د اکتوبر په وشتما نیټه باندې په یو خبری پریس کانفرنس شدا و ویلل چې تحریک لبیک مذهبي جماعت نه دی بلکې دا یو شدت پسند او دهشتګرد تنظیم دی. دا تنظیم د تیرې چوکو له نه هر وخت روچک شي او پروډینه باندې شور کوي. دا د دی د اول ور نه دی بلکې دا د دی د شپږم ور ډرامه دو چې دی دی کوي. دا و ویلل چې ریاست دمره کمزوری نه دی چې چوک روڈینا بندے روچے گیجی او دی ریاست ریٹ چیلنج کا بھی. دا وویلل
ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے.
دے ریاست دے صبر ہاں چا انتہاوی پدارنگا کچوک ہاں روچ گیجی او دے ریاست اختیار پلوس شو خلی بیا خو ریاست پوتے ہاں نشولی پدا واجا دے کابینے پا اجلاس شے دا پسختی سارا فیصلہ وشولا چی دا سے یو ہاں کاس یا اقدام چی آغا دے ریاست معاملات چلنج کوی اگی سرو پسختی سارا پیش کیجی او اجازات و نویر کوی.
واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا.
دے بی بی سی اردو ترمخہ دے پاکستانی وزیروں نے دے خبری پریس کانفرنس نا بعد دے تحریک لبیک ترجمان پخپل موقف شدا وہ ویلل چہ حکومت دے خپل کڑی وعدے نا خلاف ورزی کوی او دے تشدد او دے والے دے پروالے لیاری اختیار کڑی دو او دے اغی سارا سارا پا ٹی ایل پی بندے دے و دہشتگر تنظیم ٹاپا لگاول ولا حکمرانون دا لشک خپل گروونه تا هم وکسی دی وکوم تویایی چه میش دی ٹی ایل پی سرا مذاکرات کوی او پا بل طرف دی میش سرا رابطه ها نکوی ده دی حکومت دی طرف نه دی ٹی ایل پی پا کارکنون بنده دا لگه دلائی الزام رات کری چه دی ٹی ایل پی کسان سرا کلاشن کفتی او دی پولیس ولائی پی مڑکڑی دی. خود فرانس دے سفیر دے پاکستان نا دے شڑل مطالبہ دے یور بیا ہاں وکڑلا. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دے
که سمارٹ فون لرے گٹا تریخیست دیشے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه دې له افغانستان سره مالی مرسته وکړي. نوموړی وویل دا کار د دې لپاره ضروري ده چې افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي. قریشی د سیمه ییز او نړیوال امن په اړه وویل چې په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو موجودیت د نړۍ لپاره یو ګواښ دی او په کار ده چې طالبان په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. کارپوهان وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د تسلیمولو لپاره لاره هواره کړي، خو په افغانستان کې طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره د بشري حقونو د یقیني کولو، د افغانستان په خاوره د ترهګرو د فعالیتونو د مخه نیولو او د ټول شمول حکومت په لړ کې لا هم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات لپاره د افغانستان سره په مالی مرستو ټینګار وکړو. د دې ترڅنګ هغه په دې وروستیو کې په افغانستان کې په جماعتونو کې په شیعه افغانانو د داعش وسلوالو لخوا د ترسره شوي خونړي بریدونو په ذکر کولو سره وویل چې په افغانستان کې د پالو وسلوالو حضور د نړۍ لپاره یو خطر دی او په کار ده طالبان په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
Terrorist organizations operating inside Afghanistan pose a threat to international peace and stability.
افغانستان کې فعال وسلوال تنظیمونه د نړیوال امن او ثبات لپاره خطر دی. افغان لړمهاله حکومت دی ضرور دا یقیني کړي چې دغه رقم عناصر هیڅ محفوظ پټنځایونه ونه لري او د افغانستان خاوره هیڅ یو هیواد ته د زیان رسولو لپاره ونه کارول شي. مونږ هیله لرو چې طالبان به د نړیوالو تر ټولو مهمې دې هیلې لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي.
Most important expectation of the international community.
د ایران په مشرۍ په تهران کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو په پیل شوي کانفرنس کې د پاکستان د خارجه چارو د وزیر ترڅنګ د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د خارجه چارو وزیران په خپل موجود دي او د چین او روس د بهرنیو چارو وزیران پکې په آنلاین توګه ګډون کوي او دوی د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت سیمایز امن، اقتصادی ثبات او د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ځکه نه ده ورکړې شوې چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده. د افغانستان په اړه د یاد هیواد د ګاونډي هیوادونو د غونډو او هلو ځلو د اهدافو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او د سیمایزو چارو د څیړونکي شمیم شاهد نه وپوښتل، نو هغه په ځواب کې وویل:
نه پوهېږم چې په دې خبرو اترو کې د افغانستان نمائندگی څوک کوي، ځکه چې په افغانستان کې خود طالبان حکومت دی او د طالبانو حکومت نه قانوني بڼه لري او نه څه اخلاقي بڼه لري. در افغانستان کوم سیاسي عمل او کوم جمهوري عمل هغه خلک چې کوم دین غتی تربیت شوی دي، څوک یو دی څوک بل دی. دویمه خبره ده چې په افغانستان کې اوس هم چې کوم دین ځنې گاونډي هیوادونه ځنې منطقوي هیوادونه د هغه خپل خپل ګټې دي.
د تهران د غونډې نه یو اونۍ وړاندې په ماسکو کې هم د افغانستان په اړه غونډه ترسره شوې وه. طالبانو په هغه غونډه کې غوښتنه کړې وه چې د دوی حکومت دی په رسمیت وپیژندل شي، خو په پیښور کې د نړیوالو اړیکو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر اعجاز خټک وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره د بشري حقوقو د یقیني کولو، د افغانستان په خاوره د ترهګرو د فعالیتونو د مخي نیولو او د ټول شموله حکومت په لړ کې لا هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه هغه هیوادونه هم د طالبانو د حکومت د تسلیمولو څخه ډډه کوي کوم چې د طالبانو سره خې اړیکی لري،
ځکه چې دنیا یا ریلکټنس دا الته کې کوم دي انساني حقوق خبره ده، زنانو حقوق خبره ده، تعلیم خبره ده، بیا ټول خبره ده، دهشتګرۍ ځای خبره ده. نو خلک ملکونه په خپل ملي دي، ګاونډي ملکونه هم نور دنیا هم امریکا ده او روسیه او چین دی، هر یو کې لګیا دي خپل خپل هلې ځلې کوي، هر یو ملک پکې خپل مفادات هم دي، خپل سوچونه هم دي.
د نړیوالو اړیکو پوهان په دې نظر دي چې ترسو د امریکا او د اروپایي هیوادونو لخوا د افغانستان د اقتصادي باثباتۍ لپاره د پخوا په رنګ پراخي مالی مرستې نوې ورکړې شوي او ترسو چې په افغانستان کې نوې حکومت د ګڼو نړیوالو هیوادونو لخوا په رسمي توګه نوې منلې شوي، نو تر هغې د افغانستان سره تړلې بیلابیلې مسلې نشي حل کېدلې.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio اور دونکو په یوټیوب هم تاسو مونږه مندل شئ، زمونږ مهم ویډیوي رپورټونه لته پراته. افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کوونکي خلک د لارو د بندیدو شکایت کوي. په تورخم پاکستان ته وړیدونکو افغانان وایي پاکستان د ماشومانو، میرمنو، ناروغانو او حتی د زړو مرخلکو سره هم هیڅ ډول نرمي نه کوي. د تورخم دروازه د اکتوبر له 20 نیټې نه د هغو افغانانو په مخ پرانیستل شوې چې آنلاین ویزې اخیستې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تیر یو اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. دوی وایي پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې افغان سفر کوونکو ته پوره سهولتونه ورکړي. فرحات شنوار للوړګي رپورټر
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تیر یو ونه کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې 1000 افغان وګړي په آنلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې د ایمیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات راکم شي او د وختو دغه عمل د تیز او اسان کړل شي. او میندو پلرونو سره د خپل ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ته وایي،
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي، ډیر رش ده او مریضان او مشران سپین ګیري ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره 15 کلن 6 کلن 1 کلن ماشومی دان را پریدی، دا ډیر سخت زیاتای ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو، وختنه زموږ دا ده چې باید ماشومان بغیر د پاسپورټ ویزې نه را پریدی. دا زموږ ګاونډي هیواد ده، موږ دلته 2 کاله وشو. نو اوس ماشومانو د پاره تذکرې جوړول، پاسپورټ جوړول دا ډیره غټه ستونزه ده. دې ستونزې سره موږ مخامخ شوي یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم کې افغان مسافرو ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینه عمله زیاته کړي، او چې هلته د کومو ادارو اختیار صوبایي حکومت سره دی، هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته د سهولت پیدا کړي. خو د ایمیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
خو 8 لیب کې 8 ټیکنیشین اوس خو هغه ټوټل 31 پوری هغه کړي دي، زیات کړي ایڈیشنل کسان مو خو را لغلي دي. ټیسټینګ سینټر چې کوم دی هغه کې هم لیک مو خو اضافه کړي دي، تقریبا 10 ټیسټ ټیبل مو خو ته جوړ کړي دي. زمونږ طرفه چې کوم دا فیسیلیټیز پروینشل ګورنمنت طرف نه، او دې کې څه مسله به نشته، بالکل مو خو هغه د بارس بالکل سیستم لاین کړي دي. چې کوم هغه د ایمیګریشن ول دي هغه فیډرل ګورنمنت هغه کار دي، او هغه مو کې دیشي او خپل کسان لیک زیات کړي دي. فلل خو اوس هم پوری څه مسله نشته زمونږ طرف نه. او 21 تاریخ نه چې کوم سټیکر والا آنلاین ویزا والا کسان چې کوم شروع شي دي، ته اوس هم پوری تقریبا 11,000 نفس هغه تنن راغلي دی افغانستان نه.
د تورخم د نادراد عملی یو چارواکي ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د 2 میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورت او ویزا کې درج کړي، چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر 15 میاشتې پس د اکتوبر 21 نیټه پرانستل شوې، او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه، او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي. خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د تورخم لاره افغانستان نه پاکستان ته د اوریدونکو افغانانو لستونزو خبر شوې. هلته څه کم یو میاشت کېږي چې د چمن سپین بولدک لاره بیا بنده ده. پاکستانی چارواکي وایي لاره طالبانو بنده کړې ده، او طالبان وایي تر څو پاکستانی چارواکو ماشومانو، میرمنو، زړو، ناجوړو خلکو ته تګ راتګ شرایط اسانه کړي نه وي، هغوی به لاره مکمله توګه باندې بند ساتي. پاکستان بیا وایي له قانوني اسنادو پرته به چا ته د تګ راتګ اجازه ورنه کړي. د لارې د بندېدو خلاف په چمن کې سوداګرو 13 ورځې مظاهره وکړه. د هغوی وینا وه چې د لارې د بندېدو له وجې د لوی تاوان سره مخامخ دي، او اقتصادي ضربه یې خوړلې ده. نورحال له کوټې ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان تر منځ سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راهیسې بنده پاتې ده. د پولې د بندش له امله د دواړو ګاونډي هیوادو تر منځ د پیدل تګ راتګ سره سره افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارت هم تر اغېز لاندې راغلی دی، او په نتیجه کې تجارو او ځایي سوداګرو ته د لوی مالی زیان اوښتلو ادعا شوې ده. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر اشم خان اڅکزي او مشال ریډو ته وویل چې د پولې دواړو غاړو ته په 90 میوه بار په لسګونو کنټینران درېدلې دي، چې له امله د دواړو هیوادو تجار ته ډیمرج په صورت کې هر ورځ په سلګونو ډالر جرمانه ادا کوي.
اوله خبره چې زموږ ایکسپورت فرش فروټ ولاړ دي، او زموږ سبزیان دي خو ولاړ دي چې کوم افغانستان روان دي، انسټالیشن روان دي. دویم د اپ زموږ امپورټ ولاړ دي، تقریبا 300 مټ په گاډي کې پیاز خالي ولاړ دي، په دې کې سل گاډي شخص سنځما په خپل خپل خريدي، او بل زموږ 1500 خالي کاټنران الته ولاړ دي. دا کاټنران د دروازې سمخ کې ماته مرتب تکلیفونه ځوځي اوس هم ولاړ دي. د هر کاټنر د یو ورځې 1500 سره درنیم
خلکو لخوا څوک چې هر ورځ پر بارډر باندې کاروبار کوي هم سخت احتجاج شوی دی. د اکتوبر په شلمه نیټه د آل پارټیز تاجر اتحاد چمن پر غوښتنه باندې نه هیواز په چمن ښار کې کاربندیز او احتجاجي مظاهره سوې وه، بلکې د اکتوبر په 15مه او 16مه نیټه یې د کوټ چمن سړک هم تر دوو ورځو پورې د هر ډول موټرانو په مخ بند کړی وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دغه سرحدي پوله خلاص کړل شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې د 15مې نیټې راهیسې د هغه وروسته افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بنده کړه. کله چې د افغان چارواکو لخوا غوښتنه وسوه چې د کندهار او سپین بولدک و خلکو ته دې پر افغاني تذکره و پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي، دغه ډول دي ښځې سپین ږیري او ناروغان بېله څه پلمې و پاکستان ته پرېښودل سي. د دې سره د چمن د خلکو ترڅنګ هغه افغانان چې ماجر کارډ ولري بېله څه زورونې و افغانستان ته راپرېښودل سي. خو د دې غوښتنو په جواب کې پاکستاني ځایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله د مشکوکو کسانو د مخنیوي او په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر ځینې سخت ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر د میاشتې په 16مه نیټه د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل یو ځل بیا ویلي دي چې د پاکستان له لوري د پولې د خلاصون په اړه څه مشکل نشته، چې کله افغان چارواکي چمتو سو نو دغه سرحدي پوله به د ولس د تګ راتګ او تجارت په مخ بېله څه ځنډه پرانستل سي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې پرون په دریو جلا جلا پیښو کې دوه امنیتي ساتیري وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي د دغو بریدونو او په کې د مرګ ژوبلې دوی پخلی کوي خو نور معلومات نه ورکوي. بلخوا د میرمشاه پولیس تھانې چارواکو بیا مشال لډي وتویل چې په میرالی او تحصیل دوسلی کې درې ځایي کسان وسلوالو په هدف بریدونو کې وژلي دي. د دغو پیښو ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. عمر وزیر پرې رپورټ لري.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا د اکتوبر په 20مه نیټه شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی عسکر وژل شوي، یو بل ژوبل شوی دی. همداراز د میرمشاه پولیس تھانې په وینا میرعلي او تحصیل دوسلی کې درې ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 20مه د شمالي وزیرستان د تاخیل په دیګان سیمه کې وسلوالو د امنیتی سرتیرو ګاډې د سړک غاړې په بامي چاودنه الوزولې. یو امنیتی عسکر یې د غلطه وژلې. دویم د رزمک په ګډیوم سیمه کې وسلوالو په ورته ډول برید کې بل امنیتی عسکر وژلې. او دریم میرعلي په تسی اډې سره وسلوالو د سړک غاړې په بامي برید کې دریم سرتیرې هم د غلطه ژوبل کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې درې بیلابیل وسلوال بریدونه شوي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ کې ترسره شول. بل طرف د پولیسو په وینا میرعلي او کم سروبي کې هم د اکتوبر په 20مه نیټه درې ځایي کسان وسلوالو په درې بیلابیل هدفي بریدونو کې وژلې دي. د دوی په وینا وسلوالو میرعلي د سیمه کې د شپې الانوردین نومیزوان په هدفي برید کې وژلې، کم سروبي کې ځایي کس شفیق الله او میرعلي بازار کې د موسکی کلی اوسیدونکي ذاکر نومیزوان یې په هدفي برید کې وژلې. حمله کوونکي تښتېدلې. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي بازار، ایدک او دوسلی تحصیل کم سروبي پیښو مقدمه درج شوې پلاټانې روانې دي. نوموړي وویل چې ابتدایي ریپورټ تر مخه کم سروبي کې وژل شوی که ذاتی دښمنی لرله او د حمله کوونکي ګاډۍ او ټوپک پولیسو په قبضه کې اخستې. د ککړ کس د ګرفتاري لپاره لټون پیل شوی. په میرعلي بازار او ایدک کې نامعلومه وسلوالو دوه ځایي کسان چې په ډزو وژلي د پیښې پلاټنې کړي. د ککړ کسانو د ګرفتاري لپاره پولیس هڅې کړي او سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پولیس او امنیتي ادارې په ګډه کار کوي. د بریدونو ذمہواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه 1550 هدفي برید دی چې ترسره شو او تیر کال د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوي ول. دغه شان په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه هم زیات شوي. پرون د اکتوبر په 20مه وسلوالو د لکی مروت پولیسو سلور سرتیری په یو برید کې وژلی ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. د اکتوبر په 28مه او 22مه نیټه هم شمالی وزیرستان کې په درې بیلابیلو نشتو کې دوه امنیتی عسکر وژلی شوي ول، درې نور ژوبل ول. د اکتوبر په 8مه نیټه هم د شمالی وزیرستان په دوسلی کې وسله والو د ریموټ کنټرول په بامی چاودنه سره یو عسکر وژلی و، بل یې ژوبل کړی و. د دې بریدونو ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې په پېښور کې 2:30 بجې شوې دي. احمد الله په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز ته ورو.
د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان نن په لاهور کې رسنیو ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخو ډب په وروستیو نښتو کې څلور پولیس وژل شوي دي او 233 جوبل دي. تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر له 28مې نه له لاهور د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی دی او غوښتنې لري چې د دوی نیول شوی مشر صادری زوی دی را خلاص کړل شي او له پاکستانه د فرانسوي سفیر وشړل شي. امنیتی چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمېر بریدونو کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو بل جوبل دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره په روانو حالاتو کې مالی مرستې وکړي. شاه محمود قریشی پرون په تهران کې د افغانستان په اړه د گاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې د شیعهګانو په جماعتونو پر وروستیو بریدونو اندېښنه وښودله. په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله حکومت، سیمه ایز امن، اقتصادي حالات او د کډوالو پر ستونزو خبرې وشوې. په پاکستان کې په تیر شوه روز کې کووید 19 ناروغي 9 کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 28,414 ته ورسید. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په وړاندې لیکلي چې تر نن سهار په ټول هیواد کې 3,93,00,000 زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. د ایران د اټومي چارو لوړ پوړي مرکزي ویلي هیواد د نومبر میاشتنه د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا راجوندي کولو په اړه خبرو ته راځه شوې ده. علي بقی دا خبره پروند بلجیم په برسلز خاص کې د اروپאי اتحادیې لمشر سره تر ملاقات وروسته په ټوئیټر پاڼه وکړه. نوموړي ویل چې د نومبر تر اخیره په مذاکراتو کولو موافق شوی، خو کرنې ټبا په راتلونکي اونۍ کې اعلان شي. او د کرکټ په شلوریز نړیوال کپ کې پرون نمیبیا، سکاټلند او انګلند بنگلاديش ته ماتې ورکړه.
د احمد الله نامو د خبرونو لنډیز اورید. اوس درته اونیزا بس وړاندې کو د مشال تر رڼا لاندې چې قربای عبدالحی کاکړ دی. دا پروګرام تاسو تیر اورس په ژوندۍ بڼه اوریدل. اوس بیا ځل اوریدئ د مشال تر رڼا
لاندې.
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې ناقانونه ډلې تحریک لبیک د اکتوبر 28مې څخه د خپل غوښتنو په حق احتجاج پیل کړی او د اسلام آباد پر لورې د لاریون اعلان کړی. د اسلام آباد او راولپنډي انتظامی د زرګونو مظاهرچانو د مخنیوي لپاره ځینې لارې تړلي او خنډونه پکې اچولي دي. تحریک لبیک پاکستان غوښتنه کوي چې پروسه شکال په فرانس کې په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو په غبرګون کې دي. پاکستان حکومت له هیواده د فرانس سفیر وشړي. تحریک لبیک پاکستان دوه واره لمخه هم د دغې غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي ول، خو دواړه ځله ورسره حکومت لیکلي تړونونه وکړل او ژمنه یې وکړه چې په پارلمان کې د قانون وړاندې کولو او منظورولو په صورت کې به د فرانس سفیر د ایستلو په اړه فیصله کوي. خو د تحریک لبیک په وینا حکومت دا ژمنه لا نه ده پوره کړې. هم دا وجه ده چې دوی بیا د احتجاج پیل کړی دی. حکومت وایي د تحریک لبیک له مشرانو سره خبرې اترې کوي او هڅه کوي چې دا مسله په پرامنه توګه حل کړي. په پاکستان کې د سوال دا دی چې د تحریک لبیک د اوسنۍ مظاهرو تر شا اصل عوامل څه دي. دا نورې پوښتنې د مشال ترانلاندی بحث کې چېړو. مېلمانه مو د پاکستان د ډان ټلویزیون سینیر خبریال علي اکبر او د خیبر ټی وی ډایرکټر حسن خان. دا وخت علي اکبر را سره د ټلیفون په لاین دی. علي اکبر صاحب، تاسو تار کله وای؟
مهرباني کاکر صاحب،
تاسو څه څه ښکاری چې د تحریک لبیک پاکستان چې دا کمی اوس احتجاج دی، د دې د تر شا اصل عوامل هغه دي چې کوم دوی بیانوي کنه د دې شاته نور څه عوامل دي
کاکر صاحب دی وخت کې یو تاسو ته کوم ده نو هغه په دې باندې زری غوړ ده زری بحث ده او هغه چې دا هغه څه دوام هم لري هغه تاسو ته کوم ده او هغه دا چې کوم په دین وړاندې په فوج کې د تیان راتو کوم یو مسله جوړ شوی و نو دا غنې داغي په تناظر کې چې د تحریک لبیک چې دا داغي دا دباو چې کومونو هغه شروع شوی و او دا دوام ځکه هم لري ځکه چې په پاکستان کې هر کله په سیاسي جماعتونو کې داسې سمسلې راغلي دي او بیا چې ده نو هغه عسکري قوتونو چې کله غنلې دي چې کنه په سیاسي او جمهوري جماعتونو باندې یا په حکومتونو باندې هغه خپل مطالبه چې دي یا عمومي یا مطلب هغه په سنا سره دباو کې یا هغه خپل قوت خودلی نو بیا هم دا شان مطلب چې تحریک لبیک شو یا د طاهر القادری جماعت شو دا یو تاریخ چې دی هغه را روان دی او اوس هم لکه د دې د ټایمینګ چې کوم دی نو هغه مهم دی ځکه چې مطلب سوره دی وړاندې پورې بلکې پرونه پورې د فوج او د جمهوري حکومت باندې چې او پاول نیزر باندې دومره غټ تناو را مخه ته شو او هغه دا دی جی ای سای په معاملہ باندې نو په دې تناظر کې دا معاملہ چې دا هغه کټیش کیږي او هغه پرونه هغه معاملہ تر ډیر خدای پورې تر سره هم شو
تاسو
بل طرف ته کوم
تاسو ما صرف دا وایي چې اوریدونکو او اوریدونکو صرف په دې پوي کوچی د علي اکبر چې کوم طرف ته اشاره کوي او لږه خبره هم وکاغه دا چې په پاکستان کې د پاکستان فوج په یو اجلاس کې د اکتوبر په شپږم باندې بیا یو پریس ریلیز آی ایس پی آر د فوج د اماړي کو اداري جاری کړی وو چې په فوج کې د پاکستان د آی ایس آی مشر په خوانی جنرال فیض چې دی هغه بدل شو د پر ځای باندې ندیم انجم راغی خو په هغه باندې بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پاره باندې ول کې دل چې هغه د سخت نه کوي او دا خبره نه وخت کې نو لدی وجه څه تاوتری خالي راغی نو علي اکبر چې کوم خبره کوي یا ممکن د دا هغه فشار نتیجه وي دومره خبره تاسو علي اکبر کوله تاسو بل څه دي
دغه خبره دا چې د حاتم رضوی د وفات کې دونه پسته چې دغه د تحریک لبیک لاغ شان کم چې د قوت نه د مونږ د ځکه چې دا وی زوی چې کم دی هغه یو چې د حلق دی او تحریک چې هغه شان پاتې ده هم نه دی نو وس چې کم دی را روان دي اسلام آباد ته نو هغه هم د دغه نظر باندې کته کیږي چې د دې تحریک سره یا د دې شور سره د دې تحریک ته مطلب هم هغه شان دوام ورو ملاويږي کم چې خادم رضوی ژوندې واقعه د تحریک کوم د فعال به مطلب مخکې بوتلو نو دا هم یو مقاله چې هغه لکه دغه تحریک ته بیا هغه شان مطلب مضبوط کی او بیا د خلکو د توجه مرکز وګڼي او د دې په شا باندې دا وی د مدرې مطالبې چې دی هغه هم دی یو چې د فرانس سفارتخانه باندې د بل دا وی چې کوم مشر د سید رضوی هغه په بیل کې چې نو هغه د اخلاص کوي شي نو دا د دې په شا باندې عوام
آیا دا تحریک خپل د پاکستان ټولنې د پاره ټولنه باندې د دې اثر څه پریوزي
ډېر چې نو اثر لګر د شي جماعتونو چې کوم دی هغه چې کمزې کې طاقت استعمال کی ډنډا استعمال کی ریاستی ادارې چې دي نو هغه وی هیڅ په خاطر کې نه راولي او بالکل ریاست چې نو هغه اترې جمی کی نو د دې اثرات چې کوم نه هغه په معاشره باندې هغه په جمهوریت باندې او هغه په سوسایټو باندې چې نو هغه خنه پرې وځي ځکه چې دي کې سور از وړاندې هم دوه درې کله سان چې هغه مړ شو دا شان نور کسان هم لاړ بل یو عام انسان چې دی بل یو مطلب د معاشري او تجارت کې چې دی د معاشري او پویا پړلې کا کس دی هغه د اساس لري چې ریاست سره ته چې الته کې خلک مطلب په سلګونو یا په زرګونو خلک راپاس یو هغه ټول روډو نو درې هغه ټول ارڅ دې کې هغه پایدارو باندې هم ورشي نو هغه په سوچ کې دی نو ریاست کو یو طرف ته دغه پالیسی چې را دی په دباو کې یو قوت راوړي نو بل طرف ته پریاست باندې سوال پیدا کیږي چې مطلب څنګه د ریاست ته چې را دی مخه ته څو قوتونه چې هغه را پاسي او څه چې نو هغه باندې کړو د دې خو لکه ډیر زیات مذهبه منفی اثرات روان دي انتها پسندی را مخې ته کیږي د دین لا قانونیت چې دی هغه را برسېره شي او دا خلک ټول مذهبه بے بسه غوندې شي.
مننه علی اکبر، زه تاسو ته راځم. را سره د خیبر ټی وی ډایرکټر حسن خان هم د ټلیفون په لاین راغی. حسن خان، تاسو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسه. بہرحال سوال خو زما علی اکبر هم دا کړی چې د تحریک لبیک د پاکستان په اوسنی سیاسي حالاتو کې د مظاهرو تر شا اصلي عوامل څه دي. علی اکبر دا تجزیه دی چې د پاکستان کې څه کم د فوج او د حکومت ترمنځ د آی ایس آی د مشر په ټاکلو باندې څه کم دغه تاوتریخوالی وو، ممکنه ده د دې شاته هم هغه دغه دی. ستاسو له دې خبرې سره څومره اتفاق دی چې هم دغه وجبه یې کنه چې کوم اصل مقصد دی او کومې غوښتنې چې مخامخ موږ وینو د تحریک لبیک هم هغه دی چې حکومت پر خپل وعدو نه دري او دوی خامخا غواړي چې دوی مطالبې ته په خامخا ومنل شي.
ډېره هده پورې که تاسو وګورئ نو علی اکبر خبره خو ما پوره وانه ورېده، خو چې تاسو کوم سم خپلله چې راغوي وي چې د دې شاته دا ګنګوسې شته. جنرلي خلک دا خبره کوي ځکه پاکستان یو هیستري ده، زمونږ سیاسي هیستري که تاسو وګورئ نو پاره کې چې چرته هم کله هم دا مذهبي تنظیمونه یا نوی نوی تنظیمونه جوړ شوي دي یا مذهبي سیاسي پټه چې کوم دي مخه تراغلي دي، نو هغه په هغه ټیم کې کله چې د سکیورټي اسټابلیشمنت او د پولیټیکل اسټابلیشمنت ترمنځ ټینشن ناغلي دي نو بیا هغه دا پټه راغلي دي. زمونږ هیستوریکلی دا یو خبره ده چې زمونږ سونه مذهبي سیاسي پټه پاتې شوي دي اوس په کې کافی خیم لگا دے کہ اوس جماعت العلماء اسلام هم کتا سو غنه لگا دے وړه لیډینګ سیاسي پارټي دا یا جماعت اسلامي. نو په ماضي کې دا څه شوی دا چې دا دته به هغه پولیټیکل آرمز به وي د ملټری اسټابلیشمنت
پولیټیکل آرمز به وي لاسونه دي
چې به هم دا سي د غرغه دا لاسونه دي لکه سیاسي لاسونه په تور باندې دوی کارونه کړی دي. کله هم بچ به ملټری اسټابلیشمنت یا سکیورټی اسټابلیشمنت په دا سي مینجمنت کو نو هغه به د دې سیاسي جماعتونو. بل خبره ده چې په پاکستان کې د بده قسمته د 1300 کال د اویاو کالونه همیشه د مذهب استعمال چې دی هغه د سیاسي مقاصد لپاره یا د نورو مقاصد لپاره شوی دی. هر ټیم کې لکه تاسو ګورئ نه سبا عمران خان هم چې کله ان پاپولر شو او حکومت ته صحیح نه کیږي گرانی را لاله، نو اخر کومه غلاله ول د مذهب په دغه باندې ورن نوځي. کله د مدینه ریاست خبره کی، کله د رحمت الله العالمین اتارټی خبره کی، کله لیکچر داسې ورکی چې را زه په مذهب هم ډیر پوهیږم او زه په دغه او کار وسو پکې دا نور خبرې هم پکې مخې ته راځي. دا یو بدقسمتي ده وز د ټیل پی له راځو دی
او دې خبره کا
تاسو داسې و ټیبل چې دا جماعت چې لکه جوړ شو یا دغه شنو د دې مخصوص حالات او هغه ټیم کې تاسو د نن درې کاله مخکې یا درې نیم کاله مخکې چې کوم دی کله دا جوړ شو نواز شریف حکومت او هغه ټیم کې نواز شریف باندې پرشر چولو د لپاره هم دا استعمال شو هغه ټیم کې او هغه ټیم کې دا استعمال شو به چې کله دی په الیکشن کې سب اخلا واغسته باوجود د دینه چې دا کله د تنظیم الیکشن کې چې دوی سب اخلا نو دوی په پنجاب کې دریم نمبر پارٹی باندې بلکې ما په خیال پاکستان کې د دوی ووټ ستدي دوی تقریبا شپږ نیم لکه ووټ
تقریبا هم دومره واو
دوم تقریبا دومره خو او شان چې کوم دې دا ووټ واغست نو پنجاب کې دوی سره چې کوم دې د دوی دا خیال دا چې رنه نواز شریف مونږه کله کا د دغه پنجاب به سخلو دا د اسټابلیشمنت خیالو نو دا غي د پاره د مذهبي ځکه چې الته کې بریلی سکول او ټاټ والا
ډېر بریلویان دیو
برل وز دی وخت کې چې کوم دې زما تجربه دای دی ټیم کې دی هغه مینجمنت نه کیږي خو د دوی وس دومره پولیټیکل دغه تخلیشې وي دي چې دا وس را روان ده مینج د سیاسي کم منظرنامه را روانه ده مخه ته پاره کې به د دوی ډیر لوی رول
کردار
د شیخ رشید بیانون ته وګوره نو کاکر سیب زبه ما چې یو وډ نټ بیلیو اٹ چیر یو انټیریئر منیسټر داخله وزیر داسې قسم بیانونه ورکوي چې مطلب دا دی چې د عمران په کابینت کې خپل باندې داسې خلک شته چې هغه د
سیاسي
سپورټ کوي. وګوره سورج مخکې دی یو خبر وکړله چې کله د سالسي کمیټې جوړېدله نو شیخ رشید دا خبر وکړله د با سالسي کمیټې کې دی نورالحق قادری دوی چې په اخی کې ما پرایم منسټر دوی زمانو پکې ما چا وځکه چې کله دا ټی ایل پی جوړېدل نو په هغه ټیم کې دوی چې ز مجاهد ما دوی چې دا لکه دوی دا خبره به د پروموټ کولې. بیا پرون د یو بیان ورکړی دی کاکړ سي چې ګوره زما دا خو د پنجاب مسله ده چې دوی د فیض آباد نه راوړي نو بیا زما کار دی لکه مطلب دا دی چې دلته کې دې ځان بچ ساتي د شیخ رشید دوا کوالټیز دی، یو خو دې مذهبي ووټم استعمالي، بل دې د پینډې ووټ استعمالي. د پینډې مونږ پروربل استعمالو ملټی اسټابلیشمنت لپاره.
او بالکل
د شیخ رشید کم منورس کی کنه، نو دلته کې سیاسي تجزیه نگار د شیخ رشید بیانونو ته د پولیټیکل دغه ته ګوري، نو هغه اکثر دا ویر ودا عسکری او پولیټیکل مایند چې کوم دی کنه، دا د
هغه شاته دی. ازن خان
مرغوبه غون ته کې جوړه ده.
نه مننه ډیره تاسو، ما خیال ډیر په تفصیل سره ما بیا وخت هم په دې درکې زده تاسو خپل خبره ډیره واضح کړي. علي اکبر، تاسو خو واوري دی حسن خان تجزیه وکړه، خپل نظر یې ورکړي. او سوال دا دی چې دا څومره ممکنه ده دا چې کمی مطالبې دي د تحریک لبیک پاکستان حکومت دوه واره دوی سره معاهده کړي دي تر کال او بیا سکال، دا مطالبه چې د فرانس سفیر د وباسي، دا خو یعنی څومره قابل عمل مطالبه ده چې پورا بسی، یعنی که عملاً ظاهراً ورته وګور
تر څو پورې چې د مطالبات او خبره ده، نو دی دغه د فرانس سفیر د بدر کېدو چې ده دغه مطالبه نیولې، او دا د دوی اهمه پدې ده د لزور فکر زیات ورکړي چې د دې په شا باندې نورې مطالبې چې کمې ده چې را کم از کم هغه خو پورا کړی شي. کو په دا وخت کې
یعنی لکه څنګه کمی مطالبې
د دې په شا باندې د دې مطلب ټول لغټه مطالبه دا ده چې د دوی چې کوم مشرده سید رضوی هغه باره کې لاهور های کورټ هم مطلب ډیسیژن ورکړ واغه د اپریل 2020 نه بند دی، چې دا دې مطلب آزاد کړی شي، او هغه خلاف مطلب چې به حکومت چې کوم د سپریم کورټ سره رجوع کړي. دا نو ټول مهمه مسله چې کومه د تر کېدو یا د خبرو کېدو ده، نو هغه به کو هغه دوی ته راوسته کړي او آزاد کړي د دې احتجاج یا د دې په لکم چې دوی ستاسو باندې تر روان دي، نو دا به تر ټولو غټه مطالبه وي. بل خبره دا چې ردی والی چې د فرانس باندې کوم دي غټه مطالبه دوی نیولې ده چې دې تاسو نه سا آئینی کول قانوني کول یا په پارلیمنت کې چې هغه بیان کړی شي او د دوی څه کم ضد نیولې ده، نو دې ته لکه توجه حاصل کړی شي. خو د دوی د ټولو مهمه مطالبه یا چې د فرانس باندې د نظامان نه شي خیال چې هغه پاکستان حکومت دا ریتا تیار کړی شي. بل جی دا چې دوی اسلام آباد ته کوم را روان دي، مخکې مونږ دغه غونډه خبرو کا چې دا خادم رضوی د وفات کېدو نه پاستا د جماعت چې کوم دی نو دا لګ کمزورې شي، ځکه چې دا خپل شخصیت داسې او دا خپل مطلب دی چې دا غا اندازې بیان داسې و چې دا په تقریبا خلک ډیر زر را پاسې ده او ډیر زر وکړل. بل خبره دا چې هغه تا د عسکري او د سیاسي د هم قوتونو یقین دهانه هم حاصلې وي او هغه سره برابرې هم کېدې. دا و صادر رضوی په هغه لیول یا باغ کچ نه ده، نو دا احتجاج د دوی د دې تحریک دا دوام د پاره ډیر ضروری دی چې اسلام آباد پر دوی راځي. نو دوی بنیادی مقصد هم دغه دی چې یاره داغه د وفات کېدو نه چې کوم ځای خالی شي یا خپل تحریک چې دی نو دا هم لږ مخکې مضبوط کړي.
مننه ډیر علي اکبر، تاسو دوه درو ډیر اهم نقطو ته اشاره وکړه. حسن خان، لکه علي اکبر دا خیال دی چې د دې شاته، یعنی د فرانس د سفیر د استلو شاته د دوی نوري مطالبه منل دي، خو سوال دی کې دا دی چې ستاسو په فکر باندې چې دا مطالبه دوی قصدن، یعنی دوی لزړه دا غواړي چې دا د پوراسي کنا، لکه علي اکبر چې څه سوچ کوي چې یاره د دې شاته نور هدفونه دي چې هغه دوی ترلاسه کول غواړي.
ما په خیال هم دا خبره ده علي اکبر چې کوم وکړه چې دا یو قسم له دوی بلیکمیلینګ د پاره دا مطالبه چې دا د ساتلې دا وغه دا سي چې دوی ته دا پته ده چې حکومت دا مطالبه نشي منلی او نه حکومت دا مطالبه مني. دا غي وجه دا ده چې یو خو فرانس سره دغه کول په دې حالاتو کې چې د پاکستان خپل معیشت او په دې حالاتو کې چې د مغرب سره یا د یورپ سره تا میکسیمم ایکسپورټس چې کوم دي د جی ایس پی پلس یا د نور دغه په بنیاد باندې میکسیمم ایکسپورټس تا الټی کې دي. اسلامي دنیا کې داسې سودونه دم خم نشته دی چې یاره هغه ته د سپورټ کی بیا امریکا د پکې. نو ما نه دی خیال چې یاره لکه، بلکې حکومت خدای اعلان کړی دی چې دا نشي کېدلی. یو واقعي دغه خبره ده د ګوره د دوی غټه مطالبه چې کوم دی هغه خو یو دا چې دا تحریک دا کله دم دی، مطلب دا دی چې دا دغه نشي کولی دا په دې ته فورث شیډول وي په هغه کې چې کوم دی دا شامل دی ته دغه نشي کېدلی. یو د دوی دغه غټه دغه دی، بل دوی دا چې دوی دا روان زما خپل خیال دا دی چې دا روان الیکشن توسته چې مو وی چې پنجاب وی ایموشنلی چې کوم دی دغه د دوی چې کوم غبرېلی سکول اپ ټارټ چې کوم دی هغه یو قسم نه ذکر پاکستان کې وسته پورې لګ کچړ څخه خبره د خبرو سره تړلې کیږي. تاسو کتل نو دلته کې بریلی سکول والے چې کوم دي سکول اف تھاٹ والے ډیر دي پاکستان کې. صحیح ده، خو سیاسي قوت چې کومو یا سیاسي قیادت چې کومو هغه به د دیوبند سکول والے سره وو. نو د دې د وجه نه لیټلی د بریلوی والے هم دا یو خبره د دوی لپاره به دا رضوی چې کومو خادم حسین رضوی د د په شکل کې چې کوم دې دوی ته یو خپل دغه ملاو شو
لیډر
تاسو ګورئ. نو ایون په کراچۍ کې هم د دوی په صوبایي سملې کې د دوی نمائندګي شته دی، او په خیبر پختونخوا کې هم ډېر ښه فایټ کړی وي. هم په خاور مضافاتو کې د دوی چې کوم دې هغه امینی صاحب چې کوم دې شفیق امینی هغه هم یو فایټ کړی، ډېر کافي وټونه اغستیو. نو زما خپل خیال دا دی چې د دوی هدف دا نه دی، دا تاسو دا کوم یادوي، دا صرف دوی بلیک میلینګ د پاره استعمالي دا پولیټیکل اجنډا لپاره استعمالي، حکومت په کارنر کوي، حکومت نه بدوی میکسیمم دغه کوشش کوي. بل دا چې اغه خپل کېدی شي د دې دام خیالي چې حکومت فورس استعمال کی نو دی بچ کسان به پکې زخمیان شي، سبب کې مړ شي. اغه خو بیا تک د پاکستانی کلچر کې تاسو په نام دلته کې اغه شهید اغه شهیدان چې کوم دي بیا اغه کوم دي دغه پر سر باندې چې بیا کوم سیاست کیږي. خدا دا ما خپل خیال دا دی چې د الله حکومت چې کوم فیصله کړی دا نو هغه دا دی چې د هیڅ قسمه د دوی سره د دوی دا مطالبه چې کوم دی دا په یو صورت باندې منل کیږي. یو دویمه خبره دا ده چې ډیر لوی تعداد کې چې کوم دی پولیس او سکیورټی ډیپلایمنت او تکړه دي چې دوی به د جیلم نه دی خوا چې کوم دی د دوی به اخوا د جیلم نه اخوا پورې به دوی سټاپ کوي. جیلم نه دی خوا لکه د اسلام آباد حدود چې شروع کیږي، دا پټوهار ریجن چې شروع کیږي، دې ریجن ته به چې کوم دی د دوی انټری نه دغه کیږي. نو یو ډېر ټف سچویشن دی، ځکه چې مذهبي مسله ده او زمونږ پاکستان کې او کدا شو غوړې نو افغانستان کې مذهب چې کوم دی ډېر په اسانه سره ته د مذهب په بنیاد باندې خلک چې کوم دی د ځان سره کویم شي، خلک چې کوم دی د چانه متنفر کویم شي. او دې کې کدا شو غوړې نو یو خبره کوم زمونږ د اوسنۍ حکومت چې کوم دی ما وختي موږي لکه دی چې کوم خبره کوي لکه دا تورټر کې اسلامي وغیرہ راولل دا سي دي، او هغه مذهبي جذبات ول چې کوم دي نور سپیس ور کول دي، هغه لک نور مذهبي دغه یاد دي چې کوم دي د مدینه ریاست ته خبره کوي عمل یو دي او کوي بل څه. نو دا ټول استعمالي کې د خپل سیاسي اهدافو لپاره کاغه پرایم منیسټر کوي، کاغه دا ټي ال پی والا کوي، یا که زمونږ سکیور زمونږ اسټابلیشمنت ته دا کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې باز اوري. په پاکستان کې ناقانونه ډلې تحریک لبیک د خپل غشتونو لپاره احتجاج پیل کړی او د اسلام آباد پر لورې لارون اعلان کړی. د اسلام آباد او راولپنډي انتظامی د زرګونو مزارچانو د مخنیوي لپاره لاري تړلې دي. سوال دا دی چې د تحریک لبیک د بیا مظاهرو ترشا اصل عوامل څه دي؟ دوه میلمانه دی را سره، یو هم د خیبر ټی وی ډایرکټر حسن خان او بل د پاکستان د ډان ټلویزیون سینیر خبریال علي اکبر دی. علي اکبر سے سوال دا دی چې کومه مطالبه حقوق یعنی د تحریک لبیک پاکستان په یو حواله باندې په اصول کې شایي ځینې خلک دا وایي چې دوی خبره په دې مضبوطه ده چې همدغه حکومتونو له دوی سره دوه معاهده کړي وي او په هغه معاهده کې سر منلې دي چې دوی به د فرانس د سفیر په حواله باندې قانون پارلیمان ل راوړي او بیا به فیصله کوي. نو چې کله دوی دا مطالبه کوي نو په اصولو کې په کاغذو کې د تحریک لبیک خبره زوروره ده، بیا حکومت کدا منی نه نو بیا لیکي وسره ولي په معاهده کې ولي وي داسې؟
جی کاکر صاحب، وقتاً په وقتاً باندې چې د نو موږ چې 1700 پورې تحریک لبیک چې دوی کله احتجاجونه کړی دي او کله دوی مطلب داسې معاهده کړی دي، نو په هغه کې موږ دا یو څه نوٹ کړی دی چې آیا حکومتونه لکه ولي مطلب د دې مطالبات تکینی او هغه مطلب تحریری شکل و تور کئی نو دغه زینو کې بیا رقم قوتونه چې مونږ یادول هغه مونږ ته مخې ته شي چې را شانه سنا سم مطلب په دې باندې لاستا او د سنا سم مطلب سچې ځنی مظاهرو کې یا ځینې احتجاجونو کې خو باقاعده دوی ته کرایانې عمر کړی چې تاسو ته یادی هغه خبرې نو یو خدا خبره ده. بل خبره دا چې په هغه وخت کې دی مونږ دا لیدلی چې کله سم مقاصد چې یا چې صحیح هغه پوره شي نو بیا دی سره مطلب ډیلینګ کول چې دی یا یقین دخانیانې دوی چې کمې غواړي هغه ورته میلاو شي نو دوی بیا هغه خپل احتجاج یا چې کوم ډېر زیات ورته پسې نږدې سره کتل کېږي هغه ختم کړی شي. نو دا هم د هغه وخت یو لار راایستلو چې را دی په دغې خبره باندې ولاړو او بیا په دې باندې فیصله وشوه. مذاکراتونه بار بار مذاکراتونه پسته چې دا په موږ خبره دې په پارلمنت کې ډسکس کړی شو نو اوس هم هغه دا او بیا هم په دې باندې دوی هم پوهېږي او په دې باندې د دې ملک مطلب چې خلک هم پوهېږي او چېرته دا کم اف د دې قطعه مطالبه ده دا لکه په دې باندې عمل نشي کېدی. خو آسم خان صاحب هم دوه درې سیزونو ته اشاره وکړه په دې کې دوی په شیډیول فور کې مطلب ډېر زیات کارکنان دي هغه هم د دې مطالبه ده هغه هم د دوی ګټه کېدی شي د دوی لیډر را پرېښودل چې کوم دی دا هم د دوی ګټه ګټه کېدی شي. بل خبر دا چې دوی ته دونه توجه انټرنیشنلي میلاو شي د خادم رضوی نه پسته دا خپله مانې د دوی مطلب یو غټه ګټه ده. او مخکې اصل خان چې څنګه خبره وکړه چې را اصل اهداف چې دی نو هغه راتلونکي انتخابات دي او د هغې وجه دا ده چې پاکستانی اسټیبلشمنټ په جمهوریت کې خپل داسې د دیرشو نواله څلوېښتو پورې دانې خپلې ساتي چې هغه وختن په وختن باندې د ضرورت مطابق استعمال کړی شي نو په ځای د دې چې په نورو نوې فارمولو باندې عمل درآمد کوي نو دا هغه یوه تجربه لا نه ده شوې تیار کړی شوې ده خو لا نه ده شوې نو هغه سیاسي یو اړخ ولوم ورکېدای شي په راتلونکي وخت کې.
مننه علي اکبر راو ما سره دوه منټه دي. حسن خان سوال دا دی چې ځینې خلک دا فکر کوي چې ممکنه ده د فوج او د عمران خان ترمنځ د ایسای د مشر په حساب باندې کوم اختلاف ښکاری بظاهر خو هغه ختم شوی دی. داسې فکر کوي چې داسې خونې چې په پاکستان کې بیا سیاسي منظرنامه په بدلېدو ده کنه هر څه به سم وي او د دې اهداف هغه دي چې کوم تاسو بیانوي بس دا به ختم شي او منظرنامه یعنی پاکستان کې څه سیاسي بدلون حکومتونو په کچه ممکن نه دی. دوه منټې دراسه
ګوره کاکر صاحب ما په خیال تاسو چې کوم خبر دا تاسو رول اوټ کوي نشي یو په بلوچستان کې دا تبدیلی را روانه شو یا پی ډی ایم چې کوم جلسه وکړه په فیصل آباد کې کوم جلسه وکړه کې دې سيزونو ته تاسو ګوره یا دا دي چې ریسنتلی عمران خان خلاف په سوشل میډیا باندې یا د حکومت خلاف په سوشل میډیا باندې چې دا کوم دغه روان دي مخکې به دا چا کاونټر کوو سره کاونټر نشته دی میډیا مینجمنت چې کېده لپاره اپوزیشن دغه اخې کې دا ښکاری چې یاره عمران خان په دغه باندې د زمونږ چې وی چې یاره پرورګل د سیول ملټری ریلیشن چې کندې ډیر ائیډیل و ډیر ښه دغه باندې هغه کې درال راغلی دی. یو ځل چې دا درال راشي نو زما نه دی خیال کې را تاسو وی چې را د معاملې یا ختم شو لکه زما خیال دا دی چې دا د دا بدونه په اسانه باندې ختمیږي نه ځکه دا معاملې اصولي نه و په دې کې د ایګوس مسله و او دا څه کاریدل چې دا عمران خان سیاسي تور باندې دا مسله نکړه ایڈمنستریټیو مسله ته جوړ کړله لکه څنګه چې بیوروکراسي کې دا زما ډومین دي دا ستا ډومین دي هغه شي چې کم دی دا شي خراب کو دا به زما خپل رائے دادا چې دا به مرکزی دا به ګون کوي او د دې سره به عمران خان ته چې کم دی د نن پټه کې هم دا مذهبي ګوندونه یا نور سیاسي دغه چې کم دی د لپاره نیب مینیج کول د لپاره الیکشن کمیشن مینیج کول د لپاره میډیا مینیج کول دا چې کم فورسز کو نو زما نه خیال چې پدې کې به وسه امره دغه په پکی جوس په پکی بلکې دا شی بچ کم دی وس د پخپل باندې بد بدازي مهرازي چې د هر څه بدی یا پی ټی آی پخپل باندې.
ډیر ډیر مننه حسن خان ستاسو وختوم دومره او علي اکبر ستاسو په دې بحث کې برخه را سره وخت دواړو ته ډیر مننه وایم او شرواز درته غواړم. خدای پامان. ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال تورونه لاندې بحث اوري په پاکستان کې ناقانونه ډلې طریقې لبایک د خپل غشتون لپاره احتجاج پیل کړی د اسلام آباد پر لورې لارو اعلان کړی د اسلام آباد رول پنډي انتظامی د مزارچانو د مخنیو لپاره لارې تړلې دي خو دا اول وار نه دی د دوه وار مخکې هم طریقې لبایک دغه سي مظاهره کړې دي خو پښتنه دا و چې د دې شاته اصلي عوامل څه دي دغه مو د خیبر ټي وي له ډایرکټر حسن خان او د پاکستان ډان ټلویزیون خبريال علي اکبر سره چرل بحث هم په دې ځای پاتورې دي. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وای.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اس پہ دے واٹس اپ شمیرہ ہم پیغامونا سبتا ولے شئی 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی
دا مشال ریڈیو دا